د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته اخر اغلاس د نوري اس نوري مو د خبری مجلې خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د تلیا میزان میاشتې لسمه ده چې د میلادي اکتوبر میاشتې لومړۍ نیټه سره برابر ده. و باور چې د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا د مشر په مشرۍ له اسلام آباد کابل ته ستون شوی پلاوی هیله مند چې پاکستان به طالبان په افغانستان کې د شخړو کمیدو ته مجبور کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو انصار لیکونه. د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ هو اختلافي مسایلو روغې جوړې ته نږدې شوي چې په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې ټکنۍ کړې دي. چې جمهوریت سر له راتلونکي دوشنبې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو ځل بیا بیړنۍ حالت اعلان کړ. په عراق کې هغو وسلوالو چې ایران ملاتړ کوي د کردستان په اربیل ښار کې پر امریکایي پوځیانو توغندي ویشتې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ هغو اختلافي مسایلو روغې جوړې ته نږدې شوي چې په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې ټکنۍ کړې دي. دواړو لورو چې د 13 سپتمبر میاشتې له 12 رئیسې په دوحه کې خبرې پیل کړې، تر اوسه د خبرو د دوام لپاره کړنلاره نه ده نهایي کړې. یو د اختلافي ټکو پر حنفي مذهب د طالبانو ټینګار دی، خو د افغان دولت مرکچیانو د جعفري مذهب چې د افغانستان په اساسي قانون کې د پیروانو حقونه خوندي شوي مسله را مخته کړې ده. ښاغلی عبدالله پرون په اسلام آباد کې له فرانس پرس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل چې دغه اختلافي مسله تر ډیره هواره شوې ده. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې دواړو لورو د اوس لپاره د حنفي اصول چې شیعهګانو او نورو اقلیتونو سره هیڅ ډول توپیري چلند به نه کیږي په رسمیت پیژندلی. طالبان دغه راز غواړي چې د سولې په یو احتمالي موافقه کې د افغان دولت له نوم څخه ډډه وشي او پر ځای هغه یو ډول افغانانو ترمنځ موافقه ونومول شي. ښاغلی عبدالله وویل داسې ښکاري چې په دې برخه کې هم پرمختګ شوی، خو نوموړي په نور جزئیات ورنه کړل. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د وزیرو د مانده په سیمه کې پر افغان ځواکونو د موټر بم برید شوی دی. د هلمند ولی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل
د ټپړنې معلوماتو په اساس باندې چې موټر بم مازدا موټر بم دی، په سیمه کې پوسته تخریب شوې ده. نو تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه باندې دقیق جزئیات نشته دي.
د بریتیر شپه د 9 بجو خواته وشو. د پولیسو یوې سرچینې چې د خبرو اجازه یې نه لرله ازادي راډیو ته وویل چې د 14 15 تنه وژلې دي. د پروان پولیس په سالنګ ولسوالۍ کې د مخدر موادو د 5 قاچاق کوونکو د نیولو خبر ورکوي. د پروان د امنیې قمندانې ویان سلیم نوري ازادي راډیو ته وویل له نشه یي توکو سره د مبارزې سرتیرو دا څلور تنه چې یوه میرمن د نیولې دي. د پولیسو په وینا له دې کسانو سره 25 کیلوګرامه چرس او 14 کیلوګرامه تریاکو چې په کورولا موټر کې له شمال څخه کابل ته وړل. د افغانستان فوټبال د غوره لیګ په سیالیو کې ټاکل شوې ده چې نن شاهین اسماعیل او قابان هندوکش لوبډلې سره مسابقه وکړي. دا دوه ټیمونه په الف ګروپ کې دي چې شاهین اسماعیل تر اوسه د ګروپ په سر کې او قابان هندوکش د ګروپ په اخر کې دی. دا سیالۍ تیرې پنځشنبه په کابل کې پیل شوې دي. چک جمهوریت سر له راتلونکي دوشنبه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو ځل بیا بیړنۍ حالت اعلان کړ. د چک روغتیا وزیر رومان بریمولا د چهارشنبه په ورځ د حکومتي چارواکو تر فوق العاده غونډې وروسته وویل
ګڼو علتونو دې ته اړ کړم چې د بیړني حالت وړاندیز وکړم. اوسنی وضعیت ښه نه دی. موږ باید د بریتانیا، فرانسې یا اسرائیل په څیر یو لړ اقدامات د دې لپاره وکړو چې د زیاتېدو مخه ونیسو.
د بندیز د لومړی دوونیو په مخه به تر شل تنو ډیر په بهر کې او تر لسو ډیر په داخل کې نشي سره یو ځای کېدلی. لوبو ته به نندارچیان نه کښېني. منځني ښوونځي به بندېږي او په روغتونونو کې به د مرستې لپاره د طب له محصلینو مرسته غوښتل کېږي. په چک جمهوریت کې په وروستۍ یوې میاشت کې تر 40,000 ډیر کسان په کورونا اخته شوي دي چې د نفوس په تناسب په اروپا کې دوهم هیواد دی چې ډیر کسان پکې کووید-19 ناروغۍ نیولې دي. چک جمهوریت د مارچ په میاشت کې لومړی ځل د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره اضطراري حالت اعلان کړی و چې دوه میاشتې دوام وکړ. په عراق کې هغو وسلوالو چې ایران ملاتړ کوي د کردستان په اربیل ښار کې پر امریکایي پوځیانو توغندي ویشتي. دا خبره د عراق د کردستان په نیمه خپلواکه سیمه کې د تروریزم ضد ادارې وکړه. د ادارې په خپله خبر پاڼه کې چې پرون یې خپاره کړې ویلي دي چې په نینوا ولایت کې د شیخ امیر د کلي له لورې شپږ توغندي د اربیل پر هوایي ډګر توغول شوي دي. په دې ځای کې امریکایي ځواکونه ډېره دي. د دغو توغندیو څلور د هوایي ډګر په غولي کې چاودلي دي او دوی نه دي منفجر شوي. شیخ نواف ال احمد ال صباح د کویت د نوی امیر په توګه لوړ وکړه. د کویت د متوفا امیر مایرنه ورور دی چې څو کاله د کویت د امنیتي چارو په برخه کې کار کړی دی. د کویت مخکینی امیر صباح احمد ال صباح درې ورځې مخکې د یو نوي کلونو په عمر وفات شو. داسې اټکل نه کیږي چې د کویت نوی درې اتیا کلن امیر به د خپل ورور ډیپلوماتیک مسیر په بل روان کړي. نوی ولی عهد لا نه دی ټاکل شوی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 22.2، جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.3، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.1، هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.6، او مزار شریف کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 23.1.
ازادي رادیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ له اسلام آباد کابل ته ستون شوی پلاوی هیله مند چې پاکستان به طالبان په افغانستان کې د شخړو کمیدو ته مجبور کړي. آیا پاکستان به دا ځل له افغان پلاوی سره شوی ژمنې عملي کړي؟
دا فکر کوم وخت ضرورت لري چې معلوم شي چې آیا پاکستان واقعا هغه څه چې افغانستان دولت سنې غواړي هغه به وکړي که به ونه کړي. خو تېرو ته په کتو د فکر کوم ډېر افغانان په دې کې شک لري چې پاکستان به واقعا په دې کې صادقانه همکاري وکړي.
پدې اړه مو د سیاسي چارو دی وکتون کې نظر اخیستای دی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نن د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو یا زړو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په دې پلمه مو په کابل کې د یو شمیر زړو حال اخیستی.
خلک احترام نه کوي او وایي لاس ور پیدا کوم ان فروشگاه ریسه بار نه نور وخل تکول ډیر ده بیره بار ډیر ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې د ناګورنه قرباغ شاوخوا جګړې دوام لري. د آذربایجان ځواکونه له ارمنیانو سره په جګړه دي او داسې اندېښنې شته چې د جګړې لمن پراخه شي. د ژوند رنګونو کې مو له یوه ځوان سره خبرې کړي چې لسانس له هند اخیستی خو کار ورته نه پیدا کیږي.
خوشحال بدین چې خپل سیاسي کاروبار نه ده خو ډېر ځوانان چې ډېر بیکار دي.
ازادي رادیو اوري په ټوله افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وازی اورېدلې شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. له اسلام آباد کابل ته ستون شوی پلاوی هیله مند چې پاکستان به طالبان په افغانستان کې د شخړو کمیدو ته مجبور کړي. د دې پلاوی مشري د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوله چې له درې ورځني سفر وروسته تېره شپه کابل ته ستون شو. د دې پلاوی وغړي د پاکستان لپاره د افغانستان د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داوودزی وویل د پاکستان پوځي چارواکي د افغانستان په مسله کې اوس د پخوا په څیر فکر نه کوي. احمد شیبر راپور لري.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د پاکستان له پوځ وغوښتل چې له خپل اغېزه استفاده وکړي چې طالبان شخړې کمې کړي. اسوسییټډ پرس اژانس سترګندوي چې عبدالله عبدالله دا خبره په اسلام آباد کې د خپل درې ورځني رسمي سفر په وروستۍ ورځ وکړه. پخوا افغان چارواکو د پاکستان پر پوځ تور پورې کاوه چې له طالبانو سره مرسته کوي. له ښاغلي عبدالله سره د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی هم په دې سفر کې مل و. د ازادي رډو ته وویل چې د پاکستان د پوځ او ملکی ادارې نظر د افغان سولې په برخه کې سره ورته شوی دی.
مقامات نظامی پاکستان او مقامات سیاسي شان
د پاکستان نظامی چارواکي او سیاسي چارواکي په ورته فکر دي. عیني ادبیات کارول د سولې په برخه کې وویل چې زموږ همکاري به حدده هر هغه حلاري ته چې افغانان په خپلو کې رسیږي پاکستان د هغه هرکلی کوي او ملاتړ کوي.
که څه هم افغان پلاوی د پاکستان له درې ورځني سفر خوشي کوي خو یو شمېر سیاسي کتونکو د پاکستان ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. د پانتون استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل
زه فکر نه کوم چې په دغه سفر کې د پاکستان په موقف کې هغه موقف شغه ځانګړي پالیسی لري فارن پالیسی او یعنی بهرنی پالیسی او بهرنی پالیسی کې د افغانستان لپاره ځانګړي دیسټ یا وینګ لري په کې تغیر راځي.
پاکستان ته په 1200 کلونو کې د عبدالله لومړی رسمي سفر په داس وخت کې تر سره شو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر له 12 را پدې خو د سولې د خبرو پر طرز عمل موافقه نه ده شوې. عمر داوودزی وای هیلمند چې په قطر کې بل طالبانو سره پاکستانی چارواکي خبري وکړي څو دا خبري ژر مخ ته ولاړ شي. بل لورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد دوحې ته تللی دی. رویټرز اژانس د دوه ډیپلوماټانو په وینا څرګندوي چې خلیلزاد به د طالبانو او افغان دولت د پلاوي ترمنځ دا مسله روښانه کړي چې طالبان پرې ټینګار کوي چې د سولې خبرې به له امریکایانو سره د فبروري په 9 د شوي تړون لمخې کوي.
و موندل چې د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله په مشرۍ د اسلام آباد کابل تسلیم شوی پلاوی هیله مند چې پاکستان به طالبان په افغانستان کې د شخړو کمیدو ته مجبور کړي. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله هم ویلي لخه پیغام سره بیرته کابل ته ځي. په دې اړه د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز لمرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه کړې او لومړی مترې پوښتنې کړې ده چې هغه څه چې افغان چارواکي وایي چې پاکستاني چارواکو دا ځل ورسره ژمنه کړې چې په افغانستان کې د سولې او امنیت په ټینګېدو کې به همکاري وکړي، آیا دوی به دا ځل خپلې ژمنې عملي کړي؟
ډاکټر صاحب عبدالله سفر کم توقع چې د افغانستان دولت لري ډاکټر صاحب عبدالله لري او د دې لاسته راوړنې مثلا بچوي دا پر دې پورې تعلق لري چې د جنگ په میدان کې څه نرمښت سازي طالبان د خوا څخه کنه، چون چې د دولت افغانستان استدلال دا دی چې طالبان پاکستان ته ورش دي او پاکستان کولای شي چې په طالبانو فشار راولي چې باید جنگ شدت کم کړي او په دوحه کې مذاکرات کې مخته ولاړ شي. نو که چیرې دا د وطن د لکې بیا د فکر کوم او یا تر اوسه پورې د لسیوي نو د دې کامیابی ستونزمنه ده چې اوس څه وکړه کې یا د فکر وکړي چې دا به ناکامیابی دا فکر کوم وخت زړه کړی چې معلوم سي چې یا پاکستان واقعا هغه څه چې افغانستان دولت څنګه غواړي هغه به وکړي که به ونه کې خو تیرو ته پکتو د فکر کوم ډېر افغانان په دې شک لري چې پاکستان به واقعا په دې کې څنګه همکاري وکړي.
خاغلی عبدالله ویل چې کابل ته ډک لاس سره ځي، هم د افغانستان ډېر جګپوري چارواکي پاکستان ته تللي وو، د سفر نه وروسته همدغه څرګندونې شوي دي. څه فکر کوئ چې دا ځل به وضعیت توپیر ولري اوس چې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان دولت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شوي دي او پاکستان هم په دغو خبرو د اسانتیا برابرولو کې مهم رول لوبولی؟ داسې ویل کېږي
بحث دا دی لکه تاسو چې ویل چې پخوا هم داسې وعدې شوي وې او افغان چارواکي به د پاکستان راستنېدل دي به همدا ول چې ډک لاس سره راغلي او باید تغیرات دا چې خطر اوسه پر داسې نه دی لکه نو بیا هم دا ټول د دې په تعلق لري چې په امن کې څه کیږي خو یو بعد یاد ونه باسو چې زلمی خلیلزاد هم دوه تر رسیدلې دی اول ته په طالبانو باندې ځینې ښکارونه راځي. نو دا هغه څه دي چې باید وخت ضرورت لري چې ځینې شان معلوم شي. وو ځینې په دا ویزا په برخه کې پاکستانیانو وعده وکړله چې افغانان ته به ویزا درکړي. فکر کوم ډاکټر صاحب عبدالله ډېر په دغه باندې لاسته راوړنو حساب کوي نسبت دې چې په افغانستان په سوله کې پاکستان ته عملي اقدامات وکړي.
د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي وو.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل
په اوربنس
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ ولولئ او وبینئ. We'll be right back.
د سهار و بجې او 15 دقیقې د اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسدالله لودین ته به غوږ شو.
ډیپلوماټ خبرونې په تازه غاڼه کې د افغانستان د سولې په اړه یو مطلب خپور کړی او دا سرلیک ورکړی. آیا په قطر کې د سولې معاملې کولای شي بې ځایه شوي افغانان خپل مینو ته ستانه کړي؟ خبرونه لیکي افغانان د سولې خبرې د پټمنې او تلپاتې سولې لپاره لوی فرصت بولي، ځکه د خبرونې په باور افغانستان کې د دوو تیرو لسیزو جګړو څه باندې 1,50,000 کسان وژلي او میلیونونه نور یې د هیواد دننه او بهر تیښتې ته اړ کړي. په مطلب کې راغلي افغانستان دا مهال 4.1 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي لري، دوی کې څه باندې 1 میلیون له طبیعي پیښو او پاته نور د جګړو او شخړو له لاسه د کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. خبرونې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوتریش هغو خبرو ته اشاره کړي چې دوحه کې د بین الافغاني خبرو د پایل مراسمو کې وکړي. هغه هیله څرګنده کړه چې دا خبرې به د دې لامل شي چې په کور دننه او بهر ته تللي افغانان به بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. خو ډیپلومات خبرونه دې ته په کتو چې د سولې خبرو کې دومره پرمختګ نشته لیکلي دي چې ممکن د سولې خبرې د بې ځایه شولو بیرته ستنېدو سره مرسته ونه کړي. مطلب کې راغلي ډیر شمیر بې ځایه شوو کسانو چې وروستیو کې د طالبانو او حکومت د جګړې له امله کورونه پریښي ټوله شتمني له لاسه ورکړې او ځینې یې ان خپلو سیمو کې سرپناه نه لري چې بیرته ژوند پکې پیل کړي. خبرونه لیکي هغه کسان چې د داعش له ویرې کډه شوي ممکن د دولت او طالبانو له سولې وروسته هم خپلو مینو ته ستانه نه شي، ځکه ویریږي چې له دې سره به د داعش ګواښ لا زیات شي. د پاکستان ډان ورځپاڼې بیا هغې هیواد ته د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله سفر ته یوه مقاله ځانګړې کړې او لیکلي یې دي دواړه هیوادونه د ګډ برخلیک لپاره کار کوي. په مقاله کې راغلي جدي درک دا دی چې افغانستان او پاکستان د یوه او بل د ژوندي پاتې کېدو لپاره مهم دي، خو د لیکوال په باور له دې سره هم د بې باورۍ فضا حاکمه ده او یو پر بل تورونه لګول کېږي. مطلب کې راغلي دواړه هیوادونه نه بیلیدونکې سیاسي جغرافیه لري او په کار ده چې د یو او بل د ثبات لپاره سره لاس ورکړي. عبدالله عبدالله پاکستان ته درې ورځنی سفر درلود او د هغې هیواد له ولسمشر، صدر اعظم، د پوز له مشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره یې د سولې په بهیر کې د هغوی د مرستې او ملاتړ په اړه خبرې کړې دي.
ازادي رادیو اوري نن د اکتوبر لومړۍ نیټه ده. د پخو عمر لرونکو یا زړو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ سږکال د افغانستان په ګډون په د نړۍ کې داسې مهال لمانځل کیږي چې د کرونا وبا په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده او تر ډیرې هم همدغو قشر ته ډیر زیان رسولی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې کووید-19 ناروغي 1,456 کسان مړه کړي، هغه شمیره چې له دې وزارت سره ثبت ده چې د دوی په وینا 80% پکې د پاخه عمر لرونکي ان کسان دي. رحمت الله افغان پرې راپور لري.
د کابل ښار اوسیدونکی 70 کلن محمد ظریف د 10 اولادونو پلار دی. دای وای په خار کې لاسي کراچی چلوي او د خلکو سودا له یو ځای بل ځای ته وړي. د محمد ظریف په خبره د ساتنې څوک نه لري، مجبور دی چې په دې عمر کې همکار وکړي او خپل ځان او کورنۍ ته یو مړی ډوډۍ وګټي.
ته به جې راځم ما خام زما کور کله پیدا کی کله نه کی او خلک ترام نه کی او وای لاسر پیدا کوم ان پروژګار ویسه بار نه نور و خال تکال دیر ده بیر بار دیر ده چالار نه ور کی ایزه ده ترام بالکل نسته.
دو کابل خر بل اوسیدون کی نوی کلن محمد ظاهر وای چه زمانو پریخی به هر تطللی او دای دل تای واز جوان کبی
زندگی دیگه مشکلات دیگه
جوان ستونزمن دی سو کرم مجبوریم کار امزدوری نشتا نوگی او نهام مور پاتی کیگم زمانو می پریخود لیم خارش تطلیم.
دا سیلونه او زمان باوی چه په زړه کې خپلو میندو پلرونو ته امسان نشي، خو داسې هم شته چې میندې او پلرونه یې ورته هر څه دي او که نه وي نشتون یې ډېر ځوروي او وایي چې آن د کورنۍ نظام یې هم ورګډوډ کړی. د خوست ولایت اوسیدونکی عزیز الرحمن وایي چې پلار یې ډاکټر و او کووید-19 ناروغۍ ترې واخیست.
خفغان علت خو بيسي نه معلومي نه دومره خفای او ټول دي اول دي زما په شمول ز زن دومره نیمګړی سبوم کدي دنیا کې چې ز بيسي نه بیا خو هغه ما در میچ دی یعنی ما نه میچ دی خو دومره زن نیمګړی سبوي چې د دنیا خو هیڅ نور نه واري نه د سوای چې مون خو دغه زندگی وجه ختم شوه تر اوسه پورې خو یو مختجی سبه وو کوم موري چې دا مرخ دومره زن نیمګړی سبوي چې په دې دنیا کې بيسي ژوند تامه نه لري دي
عزیز الرحمن زیاتبی پلارې د ورځې له اویا تر اتیا ناروغان کتل. هته د کورونا په وخت کې هم په کور پاتې نسو. مونږ او د خپلو خلکو لپاره خدمت وکړ چې بالاخره همدې ناولې ناروغۍ ژوند واخیست. له 1990 میلادي کال راهیسې هر کال د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې په نوم نمانځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو لخوا نومول سوې ده. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې اټکل کړی چې د افغانستان د وګړو شمیر 3.5 میلیونه تنو ته رسیږي، خو د پاخه عمر کسانو شمیر یې نه دی معلوم کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې 9209 تنه په کورونا اخته سوي چې له دې شمېرې 10% د پاخه عمر لرونکي کسان دي. د دغه وزارت وایي اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې د کوټې 19 ناروغۍ له امله په دې هیواد کې د مړو شوي کسانو شمېر 1,456 تنو ته رسیږي چې 80% د پاخه عمر لرونکي کسان دي.
کوم د کووید 19 مریضان چې په شفخانو کې بستر شوي دي، دا هغه تنان دي چې عمرونه یې له 500 نه زیات دي، او کله چې مړینو ته راشو یعنی 1,456 تنان مړه شوي دي، په دې کې څه د پاسه 80% هغه کسان دي چې دغه عمرونه له 500 کالونه لوړ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ هیوادونو په کورونا وایرس تخته کسانو د شمېر د زیاتېدو او د دې ناروغۍ د احتمالي دوهمې څپې له اندېښنو سره مخ دي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون وروستۍ شمېرې ښیي چې په کورونا وایرس تخته کسانو شمېر په ټوله نړۍ کې له 3.5 میلیونه تنو اوښتی او د مړینو ټول شمېر 1,825 تنو ته رسېدلی.
آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو او ریاو سمي و نړیواله موضوع د ناګورنه قرباخ شاو خو جګړې دوام لري. د آذربایجان ځواکونه له ارمنیانو سره په جګړه دي. داسې اندېښنې شته چې د جګړې لمن پراخه شي او د سیمې او سیمه ییز قدرتونه لکه روسیه او ترکیه هم پکې ښکېل شي. احمد شیبر له نورو جزئیاتو سره.
په لسګونو کسان د ملکیانو په ګډون د تیرو څلورو ورځو جګړو په ترڅ کې وشل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. دواړو لوریو له بی پیلوټ الوتکو، ټانکونو، هلیکوپټرونو او مختلفو توغندیو په دې جګړې کې کار اخیستی دی. په 1994 کال کې آذربایجان او ارمنستان اور بند کړی و. له هغه وروسته دا تر ټولو درنه جګړه ده. دواړو لوریو پرون د پولې پر وشتو د بریتونو خبر ورکړ. روسیا له ارمنستان سره امنیتي تړون لري او دا ویره شته چې دا هیواد دې جګړې ته راکاژل سي. ترکیه بیا ویلي دي چې په دې جګړه کې بل آذربایجان څخه کلکه دفاع وکړي. د دې اندېښنو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د داسې راپورونو یادونه کړې ده چې وسلوال له سوریه او لیبیا څخه ناګورنو قرباخ ته استول شوي دي. په تېرو ورځو کې په دې اړه نه تایید شوي راپورونه خپاره شوي وو چې ترکیې له سوریې څخه د آذربایجان په ملاتړ وسلوال دغه هیواد ته لېږلي دي. د آذربایجان دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل سخته جګړه روانه ده او د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو پوځي عملیات ادامه لري. د ارمنستان د دفاع وزارت ویان شوشان ستیپانیان په فیسبوک کې لیکلی دی چې په ناګورنو قرباخ کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د توپخانې ډزې روانې دي. روسیا او لویدیځو هیوادو له دواړو لوریو د زغم غوښتنه کړې ده. ماسکو له انقرې غوښتي دي چې دواړه لوري اوربند او ډیپلوماسي ته وهڅوي. جرمني هم پر اوربند ټینګار کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایک ماس پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل ټولې نشتې په ځانګړي ډول پر کلیو او ښارونو د ډزې سمدستي ودرېږي شي. ټول اړخونه باید سمدستي د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په مشرۍ خبرو ته چمتو شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو ته بلنه ورکړې ده، خو دا معلومه نه ده چې د غلوریو دا بلنه منلې ده که نه ده. د ملګرو ملتو امنیت شورا په ناګورنو قرباخ کې جګړه غندلې او د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش د دې غوښتنې ملاتړې کړی دی چې سمدستي د اور بند وشي او خبرې دې پیل شي. د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو د روسیې له دولتي تلویزیون سره د مرکو پر مهال پر یو بل تور پورې کړی دی چې د مذاکراتو مخه یې نیولې ده. ناګورنو قرباخ یوه غرنۍ سیمه ده چې له ځنګلونو ډکه ده او د آذربایجان تر واک لاندې ده، چې اکثر اوسیدونکي یې ارمنیان دي.
یو ځل بیا پام وکړئ چې څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ هغو اختلافي مسایلو روغې جوړې ته نږدې شوي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ سولې خبرې ټکنۍ کړې دي. د هلمند په نهرسراج ولسوالۍ کې تیر ماښام د وزیرو د مانده په سیمه کې پر افغان ځواکونو د موټر بم برید شوی. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې په دی بریت په سیمه کې یو پوسته تخریب کړی ده. د افغانستان فوټبال د غوره لیگ په سیالیو کې ټاکل شوی ده نن شاهین اسماعیل او قابان هندوکش لوبډلې سره مسابقه وکړي. چک جمهوریت سر له راتلونکي دوشنبه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو ځل بیا بیړنۍ حالت اعلان کړ. په عراق کې هغو وسلوالو چې ایران ملاتړ کوي د کردستان په اربیل ښار کې پر امریکایي پوځیانو توغندي ویشتلي دي. دغو توغندیو د زیانونو راپور تر اوسه نه دی ورکول شوی. شیخ نواف ال احمد ال سبا د کویت د نوی امیر په توګه لوړه وکړه.
دا ژوند رنگونه
نومې منان دی او د کابل اوسیدونکی یم.
منان جان څه کار کوې؟
زه فعلاً دلته دکان کوم، خپله دکانداری کوم.
څنګه زده کړې دې کړي؟
او زکریم کړي کسان سیما، او زکریم خارج کې کړي هندوستان کې مې کړي.
اچھا هندوستان کې مزدکړي کړي، وظیفه